کې یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې 12 بجې دی. د اساسي رادیو د خبرونې ته موزه اسمت ساروان هرکلی کوم. دا خبرونه د میر احمد ساپی په تخنیکی همکاري په خبرونو پیلوم. د ملګرو ملتو جکپوري استازي او په افغانستان کې د فعال لسکونو غیر حکومتي مؤسسو استازي نن یک شنبه په دې غور کوي چې د طالبانو له لوري په غیر حکومتي مؤسسو کې د شزو پر کار له بندیز وروسته باید څه پریکړه وکړي. د ملګرو ملتو د بشري چارو د همغږي د دفتر د عامه اړیکو مسؤل تا پیوا ګومو فرانس پرېس خبري آژانس ته ویلي د بشري مرستو د مؤسسو د افغانستان ټیم یا HCT نن ناوخته غونډه کوي چې له ستونزې سره د چلن په اړه خبري او مشورې وکړي. HCT د ملګرو ملتو له مامورینو او د لسکونو افغان او نړیوالو غیر حکومتي مؤسسو جوړه ده. د ځینو غیر حکومتي مؤسسو کارکوونکو ویلي چې دوی به په دې خبري وکړي چې آیا د طالبانو له پریکړې وروسته په افغانستان کې خپل کارونه په بشپړ ډول ودروي او کنه. ملګرو ملتو د طالبانو پریکړه غندلې خو ویلي دي چې د هغې په اړه به له طالبانو وضاحت وغواړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن په افغانستان کې په کورنۍ او بهرنیو غیر حکومتي ادارو او مؤسسو کې د طالبانو لخوا د شزو پر کار پر بندیز ژور اندیشه ښکاره کړه. وی ویل چې دا اقدام به په افغانستان کې له میلیونونو کسانو سره د ژوند ژغورنې د مرستو بهیر ګډوډ کړي. بلینکن تیره شپه په یو ټویټ کې ویلي شزی په ټوله نړۍ کې د بشرپالنې په عملیاتو کې مرکزی رول لري او دغه پریکړه به د افغانانو لپاره وی جاړون کی وی. د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل په یو ټویټ کې د طالبانو له لوري په غیر دولتي مؤسسو کې د ښځو پر کار کولو وروستۍ بندیز په افغانستان کې له سیاسي، ټولنیزو او اقتصادي برخو څخه د ښځو د ایستلو یو خواشینونکې هڅه بلل لري. د طالبانو د اقتصاد وزارت پرون ټولو کورنۍ او نړیوالو غیر دولتي مؤسسو ته په استولي مکتوب کې ویلي دي چې تر بلې خبرتیا پورې شزې له کار کولو منه کړي. د ژغورنې نړیوالې کمیټې IRC په یو بیان کې ویلي چې په افغانستان کې له 3000 زیات شزې نه کار کوونکي لري چې په دې هیواد کې د بشري مرستو پر رسولو کې ونډه ډیره مهمه ده. اروپایی ټولنی چې په افغانستان کې د مرستندوی مؤسسو یو لوی تمویلون کې ده هم د طالبانو دغه پریکړه غندلې او ویلي دي چې پر دې غور کوي چې د شزو پر کار کولو د طالبانو دا بندیز به د دوی له لوري د مرستو پر بهیر څه اغیز ولري. د بلوچستان ایالت په مرکز کوټي کې افغان محصلانو د طالبانو له لوري د جنو د پوهنتوني زده کړو پر بندیز اعتراض وکړ. دوی چې پرون د کوټي د پریس کلب مخې ته راټول شوي وو د طالبانو د حکومت پر ضد شعارونه ورکړل. دوی د جنو د زده کړو د مخنیوي لپاره د طالبانو پریکړه وغندل او ویل چې طالبانو په دې پریکړې د هیواد نیمایي نفوس محروم کړی دی. او ترکیه ویلی دی چې سره لري چې د روسیا او اوکراین ترمنځ د سولې د خبرو لپاره هلې ځلې کوي. فکر کوي چې دا جګړه به په اسانه پای ته ونه رسیږي. د ترکیه دفاع وزیر خلوصي آکار پرون شنبه په انقره کې د روان کال په وروستۍ خبري غونډه کې وویل د سشکاري چې دغه جګړه په اسانه ختم نشي. روسیه د سشکال د فبروري په 14مه پر اوکراین په بې دلیل یرغل دغه جګړه پایل کړه چې په نتیجه کې د هیواد د سرو مال ډیر زیانونه اوښتي دي. تاسو زموږ ښاخله آزادي رادیو اورئ. آزادي رادیو خبرونه د سهار له او د ماښام تر او بجو دوام کوي. ملګر ملتونه وای په غیر حکومتي مؤسسو کې د شزو پر کار د طالبانو بندیز به ناور اخیسی ولري. آیا د جنو د پوهنتونیز دکرو په اړه طالبان سره ویشل دي؟
د کابینې اکثر اعضای په دې باندې دي چې دا موضوع حل شي او اجازه ورکول شي چې په افغانستان کې پوهنتونونه وویل شي.
په غزنی کې جنو زده کوونکو له طالبانو غوښتل چې پوهنتون ته پریږدي. هنته کډوال شوی افغانان وای هلته هم اسوده نه دي.
کور کریم نشم ورکولای ولک ډیر مشکل لرم لکه کله یو نه قرض والم کله بل نه والم.
ځین خلک لا هم خپل هدفونو ته رسیدو لپاره جادو ته پناوړي.
د بارا راتول چې دا ما خپل په تلتکو په بالښت کې دا تلویزیون ما په خپل پیدا کړل.
تر دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لاري هم اوریدای شي او همه مطالب لوستلای شي. ازادي رادیو ډاٹ کام زموږ د وی پاڼې پته ده. د ملګرو ملتو سرمنشي وای په غیر دولتي مؤسسو کې به د شزو په کار بندیز د غیر حکومتي مؤسسو چارو ته خورا زیان ورسوي. انټونیو ګوتریش د طالبانو د پریکړه نه هیلون کې بلل ده. د ویل خو د جنوبي اسیا لپاره د یونیسف سیمایز رئیس وای د طالبانو د پریکړه به د شمانو لپاره د روغتیا، تغذیه او تعلیمی خدماتو په چمتو کولو کې بدی پایلې ولري. طالبانو پرون په غیر حکومتي مؤسسو کې د نجونو او ښځو په کار کولو بندیز ولګاو. د دې موضوع تفصیل امید زهیر مل وړاندې کوي.
د ملګرو ملتونو سازمان سرمنشي انټونیو ګوتریش وایي داسې مهال چې افغانان خورا ډیرو بشري مرستو ته اړتیا لري، په افغانستان کې له غیر دولتي مؤسسو سره د نجونو او ښځو په کار بندیز به په افغانانو د لا زیاتې سختۍ لامل شي. د ملګرو ملتونو سازمان لخوا خبره شوې خبر پاڼه کې د ګوتریش له قوله د طالبانو په دې پریکړه خواشینی ښودل شوې او کار د ښځو حق ګڼل شوی دی. انټونیو ګوتریش زیاته کړې دا پریکړه به د ډېرې هغو سازمانونو کار کمزورې کړي چې په ټول هیواد کې فعالیت کوي او له زیانمنو په ځانګړي ډول نجونو او ښځو سره مرسته کوي. د ملګرو ملتونو سازمان سرمنشي وایي د سازمان او شریکانو یې د نورو ملي او نړیوالو غیر دولتي مؤسساتو په ګډون له 28 میلیونه زیاتو افغانانو سره چې د ژوندي پاتې کېدو لپاره مرستو ته اړتیا لري مرسته کوي. خو ګوتریش د دې چارو د لاخ سمون او بې له ځنډ او په خوندي توګه د دې خلکو د لاسنیوي لپاره د نجونو او ښځو فعالیت مهم بللی. طالبانو پرون په غیر دولتي مؤسسو کې د نجونو او ښځو په کار بندیز ولګاوه. د سویلي اسیا لپاره د یونیسف سیمایز رئیس جورج لاریا اډ جی بیا د طالبانو دا پریکړه غندلې او وایي د طالبانو دا پریکړه به د ماشومانو لپاره د روغتیا، تغذیه او تعلیمي خدماتو په چمتو کولو کې بدې پایلې ولري. هغه نن سهار په خپل ټویټر پاڼه لیکلي یونیسف په افغانستان کې د هر انجلۍ او ښځې تر څنګ ولاړ دی او له طالبانو غواړي چې سمدستي د ټولو ښځو بشور دوستانه کارکوونکو ته اجازه ورکړي چې د زیانمنو کورنیو او ټولنو لپاره خپل ژوند ژغورونکی کار بیا پیل کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال وینډی شرمن بیا په خپل ټویټر پاڼه دا د افغان نجونو او ښځو پر وړاندې د طالبانو یو بل وحشتناک ګام بللې او لیکي دا اقدام به له نړۍ سره د طالبانو پر اړیکو د پام وړ اغیز ولري. د کاناډا د بهرنیو چارو وزیر میلانی جولی بیا دا د ښځو د حقونو په اړه د طالبانو بشپړه بې پامي بللې. خو داسې مهال چې نړۍ او په افغانستان کې دننه طالبان د خلکو په ځانګړي ډول د نجونو او ښځو د حقونو په نقص تورنیږي، د طالبانو د رئیس الوزرا اقتصادي مرستیال عبدالغنی برادر د افغانانو د حقونو خوندیتوب غواړي. هغه په ارګ کې د مالی جرایمو معافیت پونوم جوړ شوی غونډې ته وویل
د دې 15 میلیونه افغانانو مسولیت نن ورځ موږ د مسولینو د افغانستان د اسلامي امارت په غاړه دی. ولس باید په هیڅ صورت له خپلو هیڅ ډول حقه مسلمان او ثابتو حقوقو څخه محروم نه کړل شي.
د طالبانو د لوړ پوړو چارواکي داسې مال دات سرګندونی کوي چې د نورو ډیرو مسایلو ترڅنګ آن پنځونو خونځي او پهنتونونه هم تړلي. پر افغان جون او خوځو د طالبانو لخوا لګیدلې محدودیتونه په کور دننه او بهر لغبرګونونو سره مخ دي. خو د غندونو اعلامیو اعتراضونو او لاریونونو د طالبانو په پریکړو کې هیڅ بدلون نه دی راوسته او رستربلی د خپل محدودیتونو کړی لا پراخوي.
د بشری حقوقو د سار سازمان د اداري کمیټي غړی ماهر مومند وای د طالبانو حکومت له نړیوالې ټولنې څخه د رسمیت پیژندلو په خاطر په شزو بندیزونه ډیر کړی دي. شاغلای مومند وای طالبانو 40 میلیون افغانان يرغمل او لخپل حقوقو به برخي کړی دي. نو موړل نړیوالې ټولنې غواړي چې د دې بندیزونو د مخنیوي لپاره اقدام وکړي. له ماهر مومن سره د ازادي رادیو خبريال هماین هیواد مرکه کړې او په پیل کې ورڅخه پوښتلې چې ولې طالبانو په داسې حال کې چې په افغانستان کې د فقر او بیکاری کچه تر پخوا ډیره لوړه ده، شزي په مؤسسو کې لکار کولو منع کړی دي.
دا تصمیم چې طالبان نیولای دا چې اوس ښځې د کار څخه بند کړلې او دا حق تر نه واخیستلو، دا یو سلسله دوی شروع کړې ده چې په شروع کې د لیسو جنکیانې بند کړلې، تعلیم حق تر نه واخیستلو، بیا چې دی پوهنتونونو ته د دوی ورتګ بند کړلو، هغه حق یې د تعلیم تر نه واخیستلو. فقط او فقط د دوی دغه کارونه زما په شخصي نظر د دې لپاره دي چې دوی غواړي په غرب باندې فشار راوړي چې د ښځو نه د کار او د لوست او د زده کړې دغه حق واخلي او د دې په مقابل کې دوی غواړي چې د غرب نه هغه خپل رسمیت په پیژندلو کې دوی ګټه وکړي چې غرب په رسمیت باندې وپیژندي او دوی بیا ښځو ته د کار او د تعلیم اجازه ورکړي. نو فقط او فقط دوی د سیاسي ابزار په حیث باندې د دغه کار څخه دوی بدبختانه استفاده کوي.
خو فکر کوي مومن صاحب چې آیا دغه څه به لاسته راوړي په دغه ډول بندیزونو کنه؟
زه هیله لرم چې غرب د دغو طالبانو اعمالو تنه تنها دا چې غاړه کې نږدي او د دوی دغه غوښتنه دی ونه مني چې دوی په رسمیت پیژني، بلکې د دوی په مقابل کې چټک او رغن ګامونه واخلي چې دوی دغه د 40 میلیونه افغانان چې برمتنی ولیدي چې دغه 40 میلیونه افغانان د دوغو د شرط څخه د خلاص کی ګوري. دغه کار چې دی دا نه اسلامي دی، نه هم مدني کار دی او نه هم افغاني کار دی. موږ په خو هم په افغانستان کې د خلو تعلیم او د غوی د کار زمينه درلودله، نه تنها دا چې په دغه تیر جمهوریت کې بلکې دا غینه په خو او په نور دنیا کې هم دا شرایط د اسلامي نړۍ کې هم دا شرایط دی. دوی فقط او فقط د دین او د سیاسي ابزارو په هیڅ باندې استفاده کوي چې دوی د څه فکر کوي چې کدی د خوځو کار او د غوی د خپل بند کینو غرب دوی ته غاړه کیږي او دوی په رسمیت پیژني. نو هیله مې دا چې غرب نه تنها دا چې په رسمیت نه پیژني، بلکې د دوی په مقابل کې چټک ګامونه واخلي چې د دوی سره د غمرستم چې کیږي دغه پر قطه کې، ځکه چې افغانان خو د خلک نه غواړي او دغه کدا خارجي د امرست نه وي د 40 میلیون ډالر چې دوی ته وردی کدا نه هر هفته دوی چې دای اماغه پاول دوه درې میاشتې سکوت کاولو چې امید چې دغه شرط ښه افغانان خلاص شي.
مومن صاحب، میلیونونه انجونی او خزې په افغانستان کې لزله کړو کار څخه منه شوې دي، دوی وسو وکړي یعنی په دوی باندې هم لزله کړو لار درې دلې او هم هغه لار چې دوی خپل بیګات یو مړی ډوډۍ پر پیدا کوله دوی څه وکړي؟
ما په نظر باندې ګوري اغه قومونه چې د خپل حق د پاره غږ جګوي اغه خپل سرنوشت هم بدلولای شي. که افغانان په داسې مخصوصا سړی او خزه که داسې په آرامه باندې کینی او د دې په مقابل کې خپل غږ راجیګ نه کی، نو نن خو یې پر تعلیم او کار بند کړلو، سبا ته نه پوهیم چې څه شی پر بند کی. نو دوی ته په کار ده چې نه تنها دا چې خپل غږ جیګ کی، بلکې په دې سره سره دغه د تعلیم طریقې هم چې دي اوس پرمختلل نړۍ را په مختلفو طریقو باندې کولای شي. هغه خویندې میندې چې د تعلیم نه منه شوې دي هغوی کولای شي چې په کور کې خپل کتابونه وایي او امید د لاسه ورنکي. او د کار خو نو دا سړی څه نشي ویلی چې دوی به بشارګان څه شی کوي، ځکه چې کار پر بند شي او دوی بیا د کور نه وځي د کار لپاره ژوند ته خطر پېښېږي، نو دې کې سړی څه نشي ویلی. مګر تعلیم دوی په کور کې هم کولای شي خپل کتابونه ویلی شي، خپل هغه امید ژوندی ساتلی شي. او لری نه ده چې امید زمونږ دا چې دغه خلک د دغه کارونو څخه یا لاس په سر شي او یا هم د افغانستان نه لرې شي، چې افغانستان هغه خلک چې دي هغه اسلامي او مدني ازادي چې دي ته په کار ده چې ولري چې هغه ولري.
د بشري حقونو د څار سازمان د اداري کمیټې غړی ماهر مومند.
ازادي راډیو پلانډو څپو
آزادی رادیو پرلندو چپو پر 14.5
19.8
سلوروشت اشاریا اتا
او یو دیرش اشاریا شپجو مترو او ریدالای سنگ
لزدکلو ده انجونو ده منکولو پریکلی ده کورنه یا نریوالو خبرگرونو ترسنگ طالبان هم پا دو دلو ویشلی دی. زینو طالب چارواکو پا طولنیزو شبکو که پا مستقیم او غیر مستقیم دوله ده پریکلی سرا مخالفت کرده. سیاسی شنون که وی ده انجونو ده زدکلو پا مسئله که طالب مشان پا دو دلو ویشل شوی چه ده دوارو دلو ترمز اختلافونه پا دیری دو دی. ده طالبانو حکومت ده لورد زدکلو وزارت د تیرې سه شنبه په ورځ اعلان وکړ چې تر دویم امر پوري یا تر بلې خبرتیا پوري نجونې نشي کولای خصوصي او دولتي پوهنتونونو ته لاړ شي. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې.
له هغه وروسته چې ځینو طالب چارواکو له زده کړو څخه د نجونو د منع کولو د پریکړې په اړه په ټولنیزو شبکو کې په مستقیم او غیر مستقیم ډول غبرګونونه وښودل، سیاسي شنونکي وایي چې طالبان د نجونو د زده کړو په موضوع کې په دوه ډلو ویشل شوي او د دواړو ډلو ترمنځ اختلافونه مخ په ډیریدو دي. پخواني طالب چارواکي او سیاسي شنونکي سید اکبر اغا له ازادي راډیو سره په خبرو کې تایید کړه چې د طالبانو د کابینې ډېر غړي د نجونو د زده کړو په برخه کې د شته ستونزو حل غواړي او دا له امکان لري نه بولي چې کندهار ته دې یو پلاوی تللی وي.
وایم چې دې موضوع د حل لپاره ضرورت ده. د چوک تللی دي یا چوک نه دي تللی بدون دا ویلای سم چې د کابینې اکثره اعضای په دې باندې دي چې دا موضوع حل سي او اجازه ورکول سي چې په افغانستان کې پونتونونه وویل سي او بند نه سي، بلکې په بندوالي باندې ډېر خلک خفه دي. نو زوامه چې دا د امکان او تل خبره نه ده چې دا خلک بتللی وي او تللی به وي.
سیاسي شنن کې سمې یوسفزای هم لزدا کړو د نجونو د منکولو په برخه کې د طالب مشرانو ترمنځ اختلافونه تاییدوي او وایي که څه هم طالب مشران هڅه کوي چې خپل مخکینه یوالي وساتي، خو لزدا کړو د نجونو په منکولو کې سره یو خل نه دي.
مکمل ډول دیکتاتوري د دیننه یو څو کسان هداول پریکړې چې کوي باید اغه نوریا په پټو سترګو مني، خو ورورو د خلکو فشار، د مطبوعاتو فشار، یو شمېر مشران دې ته متوجه کړي دي که دغه حالت دوام وکړي نو ممکن د ملت د دوی پر خلاف راپورته شي، او هغه کسان چې دغه پریکړه کوي هغوی دغه پریکړو د کولو نه وروسته د دوی عکس العمل پیمانه او اندازه نشي لګولی.
ښاغلی یوسفزی وایي سره له دې چې په کابل کې ناست ډېر طالب مشران د نجونو د زده کړو په برخه کې د ملا هبت الله له پریکړې سره مخالف دي، خو بیا هم ډېرې د خپلو څوکیو د ساتلو او د طالبانو ترمنځ د داخلي نزاکتونو له امله غږ نه پورته کوي. د نجونو پر مخ د پوهنتونونو له بندېدو سره یو شمېر داخلي رسنیو راپورونه ورکړي چې د دې پریکړې مخالفو طالبانو په کابل کې خپلې ناستې ډېرې کړې او غواړي چې په دې اړه په کندهار کې د طالبانو له مشر ملا هیبت الله خونزاده سره هم وګوري. د نجونو د زده کړو په موضوع کې د طالب مشرانو ترمنځ د اختلافونو په اړه مو د طالبانو د حکومت له ویان ذبیح الله مجاهد څخه هم وپوښتل، خو نوموړي په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. طالبانو له واکمنېدو سره سم له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي وتړل او د تېرې سه شنبې په ورځ د نجونو پر مخ پوهنتونونه هم وتړل.
یو شمېر هغه افغان سیکان چې د امنیتي ستونزو له کبله خپل هیواد پریښی او هند ته کډه شوي وایي نه غواړي د هند تابعیت واخلي. دغو سیکانو آزادي راډیو ته ویلي سره له دې چې په هند کې له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي، خو بیا هم دې ته انتظار دی چې هغه ورځ ژر راورسیږي چې بیرته خپل هیواد ته ستانه شي. نور حال د سنا کاکړ په راپور کې.
چابل سنگ چې په افغانستان کې د بیلابیلو ستونزو له امله هندوستان ته کډوال شوی له ګڼو ستونزو سره مخ دی. دا چې د افغانستان د درمسال شورا غړی دی وایي که څه هم د هند دولت څه موده مخکې اعلان کړی و چې دوی د افغانستان، پاکستان او بنګلادیش هیوادونو څخه راغلي سکانو او نورو لکیو مذهبي اقلیتونو ته د هند تابعیت ورکوي، خو دا پریکړه یوازې هغه کسانو لپاره ده چې دېرش یا څلوېښت کاله مخکې هند ته راغلي. چابل سنگ زیاته کړه چې دوی د هند تابعیت نه دی پکار او د حالاتو ښه کېدو سره به بیرته افغانستان ته ستانه شي. دا وایي چې د هند دولت یوازې دوی ته ویزه ورکړې، نورې ټولې مرستې شخصي دي او د هغو افغان سکانو لخوا شوي چې په بهر کې میشتي.
وسایل خانه یا خرچ خانه، کرای خانه او مکتب
د کور وسایل چې ورکول کیږي یا خرچ ورکول کیږي او یا هم د کور کرای او مکتب، دا ټول شخصي نه دي. نه د هند دولت مرسته کړې او نه هم ګوردواره صرف هغه کسانو ته چې ډیر غریب دي راشن ورکوي. موږ ته تابعیت نه دی پکار، وزه چې خشي همغه مو وطن دی، همغه مخاوره ده، حتما بیرته ځو.
افغانستان ماس مو وطن ماس ضرور مېرم پاس.
د چابل سنگ په وینا په 2000 کال کې 480 او په 2001 کال کې 106 تنه افغان سکان هند ته کډوال شوي دي. د ده په وینا اوس په افغانستان کې یوازې 11 تنه افغان سکان پاتې دي. د 1980 یمې لسیزې په اوږدو کې په افغانستان کې د افغان سکانو او هندوانو شمیر په لسګونو زره و چې ښه سوداګري یې درلوده، خو د لسیزو جګړو او تاوتریخوالي له امله د 13 اګست په میاشت کې د طالبانو د واکمنۍ پر مهال یوازې 200 کسان پاتې شول. که څه هم طالبانو دې ټولنې ته په افغانستان کې د پاتې کېدو او د خپل مذهب د پلي کولو د حق ډاډ ورکړی و، خو د طالبانو د بیا واکمنېدو مخکې او وروسته په افغانستان کې د نورو لکیو مذهبي اقلیتونو تر څنګ افغان سکان او هندوان هم د ځانمرګو هدفونو ښکار شول. په 1999 لمریز کال کې د شور بازار په درمسال او سږ کال 1401 کال د کار د پروان په درمسال ځانمرګي بریدونه وشول، چې له امله یې ګڼ شمېر سکه هیوادوالو ته مرګ ژوبله واوښته او دوی دې ته اړ کړل چې خپل ژوند او کار پرېږدي او هندوستان هیواد ته کډوال شي. د افغان کډوال په هند کې له اقتصادي ستونزو سره مخ دي، سره له دې چې د درمسال یا ګوردوارې لخوا له دوی سره یو څه مرستې هم شوي دي، خو دوی دا مرستې کافي نه ګڼي. دوی وایي چې د شرایطو له سمېدو وروسته به بیرته هیواد ته ستانه شي. ګلجیت سنگ هغه افغان سک دی چې د طالبانو د بیا واکمنېدو وروسته د ناوړو امنیتي شرایطو له کبله هند ته راغلی.
افغانستان د جلال آباد نه یم او دلته راغلی یم تر فیلانه مونږ ماجر یو مونږ غواړو چې بیرته خپل افغانستان ته لاړ شو زمونږ ملک ته او زمونږ مشران هلته پیدا شوي دی زمونږ هلته پیدا شوی مونږ غواړو چې بیرته لاړ شو خپل افغانستان ته خپل کار او روزګار بیرته سابقه غوندې بیرته و مونږ نه غواړو چې د هند طبیعت مونږ واخلو
دا په هندوستان ډیلی کې د رکشاو اړه ده چې ځینې افغان سکان هم دلته کار کوي د افغان کډوالو ته د درمسال لخوا د یوه کال لپاره د کور کرایه او خوراکي توکي ورکړل شوي دي خو وروسته له یوه کاله دا مرستې پرې بندې شوې اوس دوی په هغه رکشاو کې کار کوي چې د درمسال لخوا د کار لپاره ورکړل شوي دي ساب سنگ هم هغه افغان سک دی چې په دې اډه کې کار کوي د ازادي راډیو ته په مرکه کې وایي
راول د څلور پنځه میاشتې کېږي چې زر ایرشکک چلومه روپیه درمسال د خوانه مونږ ته میلاو شوې ده د ورځې پنځه شپږ سوه روپۍ کور ته راوړم اننې چې راوړو سبۍ بېرته ټول کور خرچه ور باندې کوم نور شته نه یم خفه صرف کور کرایه ته ډېر خفه یم کور کرایه هم نشم ورکولی او لږ ډېر مشکل لرم لکه کله یو نه قرض والم کله بل نه والم
افغان سکان سره له دې چې په هندوستان کې امنیتي ستونزې نه لري او هغوی ته د درمسال لخوا ځینې مرستې هم کېږي خو دا مرستې بسنه نه کوي او په دې هیله دي چې په افغانستان کې د دوی لپاره د ژوند او کار شرایط بیرته برابر شي او خپل وطن ته ستانه شي سنا کاکړ ازادي راډیو ډیلی
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړی
د روسیې په دودیز ملاتړي هیواد سربیا کې سلګونو کسانو په اوکراین کې د مسکو د جګړې پر ضد مظاهره وکړه په بلګراد کې راټولو شویو مظاهرهچانو غوښتنه وکړه چې روسي ځواکونه دې ژر تر ژره له اوکراینه ووزي بلې خواته له اوکراینه د جګړې د دوام راپورونه خپرې شي او خرسون کې درې تنه د ماین په چاودنه کې وژل شوي دي د موضوع د تفصیل لپاره اسدالله لودین په سټوډیو کې راسره دی لدبا نور حال واورو
مننه سروان صاحب سلګونه مظاهره چانو د روسیې په دودیز متحد هیواد سربیا کې د اوکراین دننه د مسکو د جګړې خلاف غږ پورته کړ مظاهره چان پرون شنبه راټول شوی وو په بلګراد کې په بندرونو کې چې لزان سره لیکدول ولادیمیر پوتین ته په خطاب کې لیکلی وو له اوکراینا لاس واخله مظاهره چانو د اوکراین د ازادۍ د جګړې د پای ته رسیدو او یو شمیر نور شعارونه هم ورکوله ویلي درې سوه څلور ورځې کېږي چې اوکراین کې خلک له مرګ ویرې سره ژوند کوي اعتراض کوونکو ته اجازه ورنکړل شوه چې د لویدیځ بالکان په دغه هیواد کې د روسیې سفارت ته ځانونه ورسوي سربیا د بالکان هغه هیواد دی چې له تاریخي او دودیز پلوه له روسیې سره نږدې اړیکې لري سربیا که څه هم په اوکراین کې د روسیې جګړه غندلې خو له دې سره سره چې د اروپایي ټولنې غړیتوب غواړي هغو بندیزونو کې ځان نه دی ښکېل کړی چې دغې ټولنې پر مسکو لګولی دي سربیا له دې وړاندې د روسیې په ملاتړ د دو او اعتراضونو شاهده هم و دغلته ښي اړخي ګوندونو د ارتودکس مسیحیانو سازمانونو او نورو ډلو د پوتین او روسیې په ملاتړ غږونه اوچت کړي دي د راپورونو له مخې د اوکراین د جګړې له پایله سلګونه زره ځوان روسان له هیواده له دې ویرې تښتېدلي چې د اوکراین جګړې ته وانستول شي دوی کې یو شمیر سربیا ته هم تللي دي پرون د ډسمبر څلرویشتمه پر اوکراین د روسیې د ناموجه یرغل لس میاشتې ووتې د اوکراین په جګړه کې د لسګونه زره کسانو د وژلو راپورونه ورکړل شوي او میلیونونه نور په جبر د کورونو پریښودو ته اړ شوي دي په اوکراین کې لا هم جګړه روانه ده او امریکایي او نورو سرچینو ویلي د پای ته رسېدو هیڅ څرک نه معلومیږي ترکیه پرون شنبه دا ومنله چې په اوکراین کې د روسیې جګړه به سره له دې چې انقره د کیف او مسکو ترمنځ د سولې د خبرو د تنظیمولو لپاره هڅه کوي په اسانۍ پای ته ونه رسیږي تازه رویټرز خبري اژانس ویلي چې په خرسون سیمه کې د اوکراین د بیړنیو خدمتونو درې ماین پاکان چې د سیمې په پاکولو لګیا وو د ماین په چاودنه کې ووژل شول
مننه لودین صاحب په دې راپور کې مو واوریدل چې د روسیې د لوري په اوکراین د جګړې په اړه مظاهره شوې ده او د دې مظاهرې اهمیت په دې کې دی چې د روسیې په یوه پلوي هیواد کې شوې ده
له خبرونو ورآخوا
د خبرونه په دوام کې د جادو په اړه یو راپور لرو خو تر دې مخکې به نوریاس نوري درته وایي چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي
افغان طالبان د اغزن سیمونو له موانی او وسلوالو ساتونکو کار اخلي چې خزي په هنتونو ته لننوتو راوګرځوي. برتانوي انډیپندنت ورسپانه تر دې سرلیکلاند د طالبانو له لوري د جنو او خزو پر مخ د په هنتونو د تړلو روسي اقدام او په وړاندې اعتراضونو ته پام اړولای دی. انډیپندنت لیکي په هغه ویډیو کې چې اسوشټد پرس ترلاسه کړی ښکاري چې یو شمېر خزي د کابل په هنتون د انګړ په مخ کې راټول شوي، ژاړي او بل په غېږ کې نیسي او آراموي. د ورځپاڼې په لیکنه د طالبانو د دغه اقدام په وړاندې د افغانستان په یو شمېر پوهنتونونو کې استادانو د اعتراض په توګه استعفا وکړې او نارینه محصلینو هم خپلې درسي خونې پرېښې دي. انډیپندنت وړاندې د افغانستان د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت د پخوانۍ سلاحکار شبنم نسیمي هغه وینا راخیستې چې په خپله ټویټر پاڼه کې له یوه تصویر سره زمیمه کړې ده. په دې تصویر کې یوه ښځه ښکاري چې چادري یې اغوستې او د اغزن سیم د موانې تر شا ولاړه ده. شبنم نسیمی لیکلی که دغه صحنه ستاسو زړه نه ماتوي، نه پوهیږم چې څه شی به یې ماتوي. سره له دې چې طالبانو ښځې له لوړو زده کړو منع کړي، خو دغه ځوانه میرمن د کابل پوهنتون د دروازې په مخ کې په دې هیله ولاړه ده چې که یې پرېږدي چې پوهنتون ته ننوځي. د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت دغه راز د افغانستان له هغو پوهنتونونو چې په لیلو کې محصل نجونې اوسېدې هم د هغوی د ایستلو پروسه پیل کړې ده. چارواکو ویلي کله چې پوهنتونونه بند دي نو ټولې محصل نجونې دې هم بېرته خپلو کورونو ته لاړې شي. امریکایي د هیل ورځپاڼې هم د افغان نجونو پر مخ د پوهنتونونو د تړل کېدو موضوع ته پام اړولی او لیکي دا له بشري حقونو څخه د طالبانو لخوا د مخ په زیاتېدونکو سرغړونو وروستۍ بېلګه ده چې سمدستي او په پراخه کچه د نړیوالې ټولنې له غندنو سره مخ شوه. د ورځپاڼې په لیکنه پر دې سربېره چې دغه بندیز به افغانستان لا له انزوا سره مخامخ کړي، قربانیان یې د دې هېواد ټول وګړي، ښځې او سړیان دي او هغه به په دې هېواد کې هغه بدمرغۍ او ناخوالې لا زیاتې کړي چې دا هېواد د لسیزو ناسمو حکومت ولیو او جګړو له امله ورسره مخامخ دی.
په اروزګان کې اوس هم دا دود دی چې یو شمېر کسان د خپل هدف د ترلاسه کولو لپاره له کوډګرو او تعویزګرو مرسته غواړي. ویل کېږي دا کسان چې پر بل چا تعویز یا کوډي کوي د کورنیو ترمنځ اختلاف رامنځته کوي. د دې ولایت یو شمېر اوسېدونکي له مسؤولو چارواکو غواړي چې د تعویز لیکونکو او کوډګرو مخه ونیسي. نور حال د ازرې رادیو د خبریال شریف الله شرافت په راپور کې واپري.
د اورزګان ولایت اوسیدونکو په دغه ولایت کې د کوډګرو او یا هم تعویزګرو څخه شکایت کوي او وایي چې فعالیتونه یې د اندېښنې وړ دي او د ټولنې په زیان دي. دی وایي دغه کوډګرو او تعویزګرو ملایانو د خلکو ترمنځ ژور اختلافات او قومي شخړې راولاړې کړي دي. د اورزګان ولایت اوسیدونکو رحیم الله وایي چې د خپل کلي یو کوډګر ملای لیدلې چې په یوه داسې ښځه یې بل کس ته تعویز ورکړي چې هغه ډېره د درنې کورنۍ څخه وه، خو هغه هلک د کلي تر ټولو بدنام هلک و. دی وایي دغه تعویزګر ملا د دې سبب سو چې دغه درنه پیغله د یاد بدنام هلک په نوم سي، خو د پیسو په مقابل کې
یو سړی ما خپل ولیدی چې زما ډېر ملګری و، دغسې تعویز یې وروکې، هغه یو زنانه وه، یو عزیزه وه، شیشه کورنۍ ښځه وه، یو څو وارې راغی، بیخي ډېرې پیسې یې ځینې واخیستې، خو کار یې ورته وکړې.
د اورزګان ولایت یو بله اوسېدونکې ګلسیکه هم د تعویزونو او یا هم د کوډو له امله اوس په خپل کور کې په سرو سترګو ناسته ده. دا وایي د خور په خاوند یې بلې ښځې تعویزونه کړي، خو وایي اوس خاوند د زما خور په کور کې نه پرېږدي او هر ورځ یې وهي او ټکوي.
کشره خور مده چې د دې د لاسه په ګواله نه پوهېږم، ولاکه به شی څه وایي، بیا زوی ورته د هغه دغه ته درېدلې وه، زه دا ښځه وژنم چې دا زما په مورې تعویزونه ولیکلي دي.
شفیعالله بیا د خپل ملګري کیسه کوي، وایي چې د خپلې خسرګنۍ سره یې د کورنۍ اړیکې له تېرو اوو کلونو راهیسې پرې سوي دي. دی وایي د اړیکو د پرې کېدو لامل یې همدا کوډګر ملایان دي او یا هم تعویزونه او یا هم سیر او جادو دي چې دی یو خلکو ته ورکوي.
ما نو دا تا څنګه ورسره ومنله، نو دا خو هېڅ امکان نه لري. د بره راته وویل چې دا ما خپله په تلتکو په بالښته کې ده تعویزونه ما په خپله پیدا کړله، بره ما دا تایید کړله، د هغې ورځې څه بره به د دا خواهش وده د خو سره څه لاس واخیستې، زموږ کور یې را خراب کړ.
دیني عالمان هم کوډي سیر او جادو د اسلام له اړخه لویه ګناه او د اسلام سره په ټکار کې بولي. د اورزګان ولایت د مرکز ترینکوټ ښار د مرکزی جامع جماعت پخوانی امام مولوی عبدالرحمن له واکمنو غوښتنه وکړه چې د کوډګرو او جادوګرو ملایانو مخه دې ونیسي.
روپۍ اخیستن پر دغه سحرو پر دې کوډو باندې هغه ضرر یې ته ناګناه ده د مسلمانانو. دغه پیسې چې بیا دغه خلک پر اخیستي دا کوډګران دي، دا د اسلام د لګا څخه ګناه کبیره ده.
د اورزګان ولایت د حج او قاف ریاست مسولین وایي چې دوی به هیڅ یو چاته اجازه ورنه کړي چې د اسلام د مبارک دین په خلاف څوک ګام پورته کړي. د یادې ادارې مسولین وایي چې دوی دغه کوډګرو ملایانو د نیولو هڅې هم پیل کړي دي. د نظر خاوندان په دې باور دي چې په لیرو پروتو سیمو کې بې سوادي او نه عامه پوهاوی هغه څه دي چې خلک پر کوډګرو ملایانو او نورو ورته کسانو باور کوي.
زمو شخله آساجی رادیو اورید آزاری رادیو خبرونه د ماشام تر او بجو دوام کوي. د روان خبرونه په دوام کې نور بسته پروگرام لرو، خو اوس چې 12 بجې او 10 دقیقې دی توجه وکړئ د دې سات لاندو خبرونو ته. د ملګرو ملتو جکپوري استازي او په افغانستان کې د فعالو لسګونو غیر حکومتي مؤسسو استازي نن یک شنبه په دې غور کوي چې د طالبانو له لوري په غیر حکومتي مؤسسو کې د ښځو پر کار له بندیز وروسته باید څه پریکړه وکړي. د ملګرو ملتو د بشري چارو د همغږۍ د دفتر د عامه اړیکو مسؤل تاپیو وا ګومو فرانس پرس خبري آژانس ته ویلي د بشري مرستو د مؤسسو د افغانستان ټیم یا اچ سی ټی نن ناوخته غونډه کوي چې له ستونزو سره د چلند په اړه خبري او مشوره وکوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن په افغانستان کې په کورنۍ او بهرنیو غیر حکومتي ادارو او مؤسسو کې د طالبانو له خوا د ښځو پر کار په بندیز ان ژور اندیشنه ښکاره کړه او ویل چې دا اقدام به په افغانستان کې له میلیونونو کسانو سره د ژوند ژغورنې د مرستو بهیر ګډوډ کړي. د بشري نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل په یو ټویټ کې د طالبانو له لوري په غیر دولتي مؤسسو کې د ښځو پر کار کولو وروستی بندیز په افغانستان کې له سیاسي ټولنیزو اقتصادي برخو څخه د ښځو د استلو یو خواشینون کې هڅه وبلله. او د بلوچستان ایالت په مرکز کوټه کې افغان محصلانو د طالبانو له لوري د نجونو د پوهنتوني زده کړو پر بندیز اعتراض وکړ. دوی چې پرون د کوټې د پریس کلب مخې ته راټول شوي وو د طالبانو د حکومت پر ضد شعارونه ورکړل.
بس دی شکست سکوت.
السلام علیکم، دا ازادی رادیو ټویټر سپیس ته شراغلاست. زملالی بشیریم. د طالبانو د حکومت لوړو زده کړو وزارت د چهارشنبه په ورځ یو مکتوب خپور کړ چې پکښې د دولتي او خصوصي پوهنتونونو له رئیسانو په جدي توګه غوښتل سوي چې د ټولو ښځینه محصلینو پر مخ تر بل امر پورې د پوهنتونونو دروازې وتړي او د دې کار د عملي کولو ډار دي هم بیرته دغه وزارت ته ورکړي. په یاد مکتوب کې چې د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت ازادي رادیو ته لیږلې دی، راغلی دی چې د کابینې د پریکړې پر اساس د اوناسو تحصیل تر امر ثانی پورې ماتل دی. پر دې مکتوب د طالبانو د لوړو زده کړو سرپرست وزیر مولوي ندا محمد ندیم لاسلیک دی. شاوخوا درې اونۍ مخکې د مولوي ندا محمد ندیم یو ویډیو پر ټولنیزو رسنیو خپره شو چې د پکښ ویلو چې په افغانستان کې د نجونو زده کړې بهرنۍ کلتور دی. د غازی امان الله خان او اعلی حضرت محمد ظاهر شاه نومونه یاد کړی و چې ګواکې د نجونو د زده کړو فرهنګ د هغوی په وختونو کې افغانستان ته راوړل سوی دی. وروسته د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت ویاند احمد تقی پر ټویټر پاڼه ولیکل چې دا ویډیو پخوانی ده او د هغه وخت ده چې مولوي ندیم د کابل والی و. دا چې طالبانو ولې د نجونو پر مخ د پوهنتونونو دروازې وتړلې د لامل په اړه یې معلومات نه دی ورکړل سوي. ازادي راډیو د طالبانو له چارواکو په دې برخه کې پوښتنې وکړې چې تر اوسه نه دی ځواب سوي. موږ په دې ټویټر سپیس کې د ګډون لپاره د طالبانو د لوړو زده کړو د وزارت د ویان ضیا هاشمي ته هم بلنه ورکړه چې وایي نه منله. د ښځینه محصلینو پر مخ د پوهنتون د دروازو د تړلو پریکړه په داسې حال کې سوي چې طالبانو په خپل یو نیم کلن واک کې لشپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي بند کړل. په ډیرو دولتي ادارو کې ښځې له رسمي دندو منع کړې، له محرم پرته یې د دوی په لرې واټن سفر هم بندیز ولګاوه، حجاب یې اجباري کړ او طالبان همداراز ښځې ورزشي کلبونو، پارکونو او حمامونو ته هم نه پرېږدي.
طالبانو مخکې تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو د بندولو په اړه بېلابېلې خبرې کړې، کله یې شریعت یاد کړی دی، کله نصاب، کله هم د بودیجې کمښت او کله یې بیا د کلتوري محدودیت خبره کړې ده. د طالبانو دغو کړنو او د نجونو د لوړو زده کړو په اړه د دوی وروستۍ پریکړې پر کور دننه او د باندې له پراخ غبرګون سره مخامخ شوې. د بشري حقونو د څار نړیوالې ادارې د طالبانو دا اقدام د شرم وړ بللې دي او ویلي دي چې طالبان هر ورځ روښانه کوي چې د افغانانو اساسي انساني حقونو ته درناوی نه لري. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د شتو برخې یو ان ویمن استازي الیسن ډیویډیان د افغانستان لپاره یو بل تور ورځ او د افغانستان پر راتلونکو مستقیمه حمله بللې ده. په ملګرو ملتونو کې د امریکا مرستیال استازي رابرټ وډ ویلي طالبان دا تمه نه کوي چې د نړیوالې ټولنې غړیتوب به ترلاسه کوي. د زیاته کړې ده دا کار هغه وخت ممکن دی چې طالبان د ټولو افغانانو حقونو ته درناوی وکړي، په ځانګړې توګه بشري حقونو او د ښځو او نجونو بنیادي ازادۍ ته احترام وکړي. د افغانستان د بشری وضعیت ځانګړي ریپورټر ریچارډ بنټ دا اقدام له افغان ټولنې څخه د شوز د مخکولو هڅه بللې ده. د افغانستان لپاره د شوز چارو په برخه کې د امریکا ځانګړي استازي رینا اميري هم ویلي چې طالبان دا اقدام هغه شکونه لري کړل چې ګواکې دوی له نیوي ملسیز راهسي بدل سوي دي. پر دې موضوع به خبرې کوو او اوریدونکو د بحث لپاره نن را سره د افغانستان په ولسی جرګه کې د خلکو پخوانی استازي شینکی کړوخیل، د بشري حقوقو مدافع او د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون پخوانی کمشنر شبنم صالحی، د بشري حقوقو فعال فروزان رسولی او خبریاله او د حقوقو فعال نجيبه ایوبی پر دې موضوع باندې را سره خبرې کوي. په لومړي سر کې کړوخیل سپ تاسو تر اعظم کتاس پر دې پریکړه باندې خپل نظر را سره شریک کړي چې د طالبانو د غورستي پریکړه ته په څه نظر ګوري.
سلامونه. باید وایم چې طالبانو د غورستي پریکړه نه ده، بلکې د هغه پریکړه ده چې د شرونه دوی په همدغه د ښځو د محدودولو دپاره، د ښځو د له ټول انساني ژوند څخه محرومه کول یا لرې ساتل د دوی هغه لومړنی کار و چې په اجنډا کې و. خو دوی په شروع کې زما په اند باندې دوی غوښته سي ځان لږ نرم دریزه وښیي چې ګویا مشکل نشته دی، خو په یا کېدای شي دا به د سرحد نه اخوا دوی ته به دا مشوره ورکول کېده چې فعلا یو د ټول اجراعات مه کوي، اما ورو په ورو قدم په قدم باندې مخته وبیسئ چې لومړی ښوونځي بند کړه، پوهنتونونه لا بند کړي نه وو، ګچ ډېر محدودیتونه ورته وضع کول، نجونې توهینو تعقیب کولې، په بدخشان کې ورباندې اتوارونه وکړل چې یو غیر انساني عمل دی. او بلاخره ندا محمد ندیمې درته راوسته، اوس هغه خو د مینونو د انفجار متخصص او د هغه په نظر باندې چې څکه چې همدا رقم فکر کوي او د جرأت وکړو، بلاخره دا یو جالی فیصله په اساس باندې چې اسان په هغه کې فیصله نه ده شوې په کابینه کې، ځکه چې دا د مغه د دوی د مشر او د څو نورو شیخانو مسؤلیتونه دي چې دوی یادانې دوی ته سپاري او دوی باید ترسره کړي په یوه بهانه په بله بهانه باندې، تر څو پورې افغانانو ته دا موضوع نورماله شي او جهان ته هم نورماله شي او دنیا هم تر اوسه پورې دوی سره په معامله باندې اخته دی. متاسفانه ښځه فعلا په ایسي وسیله دا 15-14 میاسې په همدا رقم استعمالي طالبان د رسمت پیژندلو په خاطر ښځې باندې فشارونه راوړي چې دنیا کو دوی ته پیسې دوی غوښتنې ته لبای کوي او بالاخره دوی سره دغه معاملې ته کینی او دوی په رسمیت پیژني، که کله غواړي چې خپل جنګیالي هم په جنګ کې وساتي، په دوی سره همکار پاتې شي، ولو چې بدون د مزد یا معاش یا اجرت څخه وي، ځکه چې دوی خو شرعي نظام هغه کې او د شرعي نظام دوی مغه ده چې ښځې باید نور ښوونځیو نه منی شي، له پوهنتون نه منی شي، له کار نه لاس واخلي. دغه خو همدغه دوی همیشه سي ځینې طالبان وایي چې باید د موږ مشکلات درکړي او موږ ته وخت راکړي، نو بیا هم مغه ښځه شوله چې باید د کار نه بنده شي. همدارنګه پاکستان کم چې دوی غواړي هغه خپل هغه فیصله هغه اخلاص او وفاداري وکړي، دغه لپاره چې هغه قانی کې چې دوی سم روان دي او دغه حمایت هم ولدي، بیا هم دی باید خزه محرومه کې له ټول انساني حقونو سره. اما په حقیقت کې دوی په ځان باندې خبر نه دي. دا د پاکستان هغه دغه ستراتیژیک هدف دی چې افغانستان باید همیشه بدبختیو طرف ته ولاړ شي، او هغه بدبختي به هغه وخت پس دا ګارنټي کیږي کله چې د یو مملکت نیمایي نفوس چې میرمنې وي هغه بې تعلیمه پاتې شي، کله چې هغه بې تعلیمه پاتې شي او بې تعلیمه مور، بیا داسې زوی ټولنې ته ورکي لکه د ندا محمد ندیم په شان باندې چې بیا د مین انفجارول د لپاره یو تخصص دی، د لپاره یو فداکاري ده او د لپاره یو امتیاز دی. نو دا د
بلی زبرت تاسو تر اعظم کړو خیل صاحب صالحي صاحب تاسو څخه پوښتنه وکم چې تاسو واورېدل کړو خیل صاحب ویل چې طالبانو د شوزو حقونه سیاسي کړی دی، او دوی ویل چې د شوزو د حقونو برخه د پاکستان د ستراتیژیک هدف یو برخه ده. دا د دوی نظر دی که تاسو په دې برخه کې موږ ته یو څه خبرې وکړي چې طالبان خو له هغه راهیسې چې دا شپاړس میاشتې کېږي طالبان چې په واک کې راغلي دي په افغانستان کې، افغانان هم همدغه غواړي له دوی څخه چې د نجونو پر مخ باید تر شپږم ټولګي پورته هم ښوونځي پرانیستل سي. نړیوالې ټولنې هم همدغه غوښتنې کړې دي. طالبان ولې د افغانانو د نړیوالې ټولنې دغه غوښتنو ته غوږ نه نیسي؟ په بل ډول که دا پوښتنه وکم، ولې داسې پریکړې کوي چې خلک قربان دي خوابدي کیږي؟
سلام علیکم تاسو ته ټول درنه اوریدونکو ته فکر کوم مېرمن کلخیل ښه ټکی د اشاره او فوزم تر ډیره بریده پورې ورسره توافق لرم. د طالبانو دا نظر له دوو سرچینو نه اثر اخلي. لومړی دا چې اساسا د طالبانیزم په مفکوره کې د ښځې زا د ښځې وجود نفی ده. اصلا طالبان له ښځو سره د ښځې له جنس سره اساسیت لري، او هغه د یو فتنې په توګه مني. که تاسو بیلابیل روایتونه دی وګورئ، دوی په نظر باندې ښځه فتنه ده، او دا فتنه چې تر هغه د پورې محدودېدای شي دا به ښه وي. له دې خاطر چې نارینه او ته یو سالمه ټولنه ولرو، د ښځې غږ باید په صدر کې وي، د ښځې رفت آمد باید په صدر کې وي. ښځه بې له ضرورت نه شد ضرورت نه له کوره ونه وځي، او ښه ښځه هغه څوک ده چې د کور په چاردیوالۍ کې وي. نو دا د طالبانو ټول هغه فلسفه ده. او له بل اړخه کې سیاسي تراوړو تر ډېره بورې پورې شواهد او آثار دا ښکاروي چې دا طالبان د ښځو د حقوقو مسلې نه سیاسي استفاده کوي. له هغه وخت نه چې دوی د سیاست ډګر ته راغلی دي، که دا نږدې مثالونه راوګورو، د دوهې تړون ته وګورو، درېیم ماده یې مشخصا وایي چې طالبانو تعهد کړی دي د ښځو حقوق او د بشر حقوق ته به درناوی کوي. بیا د دوی سره په مرکو په ویناوو کې وکتل شو، دوی ویل موږ به د ښځو حقوق ته درناوی کوو، ولې په مجرد د دې چې سیاست ته رالو دوی خپله بڼه بدله کړه او خپل هغه اصلي څېره بېرته راوسته، او هغه ټول هغه په اصطلاح لابیګران چې دوی ته په دا تېرو څو کلو کې لابي کول چې طالبان بدل شوي دي، دغه پر مخ یې یو کلکه څاپېړه ورکړه. په دې معنی چې طالب هغه څه ده چې بدلېدونکی نه ده، که طالب بدل شي طالب بیا طالب نه پاتې کېږي. لومړی کار چې راغی د ښځو چارو وزارت یې ړنګ کړی، وروسته له هغې د ښځو لپاره ځانګړې محکمه او څارنوالي ړنګه کړه، د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون یې ړنګ کړ. هغه ټول قوانین چې په یو ډول نه په یو ډول یې ښځو ته ګټه رسولو ټول ملغا اعلان کړه. د ښځو سیاسي ګډون، ټولنیز ګډون، د کار حق، د تحصیل حق، دا وار په وار ځینې وخت یو د پوهنتون ته د تګ حق و، چې بېلابېل محدودیتونه چې هره ورځ پر نجونو باندې په دروازه کې د پردیو نارینه او د امر بالمعروف د متصبینو په نامه درېدل او سر تر پایه چکول، او بعد لغه په یوه بله بانه باندې جون له درسه ګرځول او زیر توري کول. دا کار پاتو چې دا اخري ما په نظر هغه اخري میخ ده چې د ښځو د حقوقو پر تابوت باندې وواهو. اگر چې دا زه ډېره له دې تصمیم نه ډېره زیاته په اصطلاح شاکم نه یم، په دې خاطر چې کوم په طبیعي شکل باندې وضعیت دغسې دوام کړی، وروسته له درو څلور کلونو موږ نور څوک نه درلود، نجونې چې راسي کانکور ازموینې کې امتحان ورکړي او بیا پوهنتون ته ولاړ شي، د دې خاطر چې دوی ثانوي زده کړې د نجونو لپاره بندې کړې. یا دا تدریجي مرګ او سلاول روان، ولې په دې ډول حداقل توقع داسې نه کېده چې په سړو سیمو کې یو یا دوه ازموینې د نجونو پاتې دي، او په ګرم سیرم کې هم د نجونو سمسترونه په نیمایي کې دي او په نیمایي کې داسې یو فیصله ورکول. نو دغه هغه څه چې تاسې اشاره ورته کوئ واضح دغه ښکاروي، تړاو ښکاروي. په دې معنی چې دوه ورځې مخکې له چمن او له کوټې نه د علماو یو هیئت راځي کندهار ته، او د کندهاري شیخانو سره کینی، او سم لاسه چې دوی دا فیصله راځي. یو ځل مخکې هم د پاکستان علما یو راولو او په خپله شمله کې الزواهری راوړه. وروسته دوه ورځې دی له تګ نه وروسته یو ځل الزواهری په کابل په شیرپور کې راشن کېږي او په هغه باندې حمله کېږي او الزواهری وژل کېږي او هغه ټول مسله ده. بیا د پاکستان یو وفد د هیئت راځي کندهار ته او دوه ورځې وروسته بیا د ښځو په وړاندې دا ډول یو عمل ترسره کړي. دا پریکړه په هغه ورځ دا تصمیم نیول کېږي چې د امنیت په شورا کې د ملګر ملتونو ځانګړی استازي د افغانستان لپاره د طالبانو پر وضعیت باندې پر امنیت شورا ته راپور ورکوي. اولته د طالبانو د سفر په بندیزونو او د بندیزونو په ځنډولو باندې بس روان دی. له بلې خوا د بلاول بوټو خبرې هم که تاسو واورئ په دا وروستۍ کې نیویارک کې هغه هم بې اثره نه ایسي. هلته ویلي اوس د طالبانو باره کې دا خبرې کړې. نو تاسو که دا درې نقطې راوړئ سره یو ځای کې واضح خبره ده چې کاروي چې لومړی طالبان طبیعتاً د ښځو له وجود او له ذات سره حساسیت لري. دویمه خبره ده چې طالبان د ښځو د حقوق مسلې نه سیاسي برخورد کوي او دا د چنه وهنې دي او ابزار په توګه کاروي او هر هغه وخت چې په دې باندې فکر کوي چې ولاد موږ د رسمن پیژندلو وخت دی پر موږ باندې بندیزونه ډېری په هغه وخت کې د ښځو د حقونو مسله د یو عمل په توګه وړاندې کوي فکر کوي چې نړیوال به دې ته امتیاز ورکړي. او درېیمه خبر ده چې د پاکستان اړیکه له دې سره واضح ده د دې خطر چې ښکاره اوازې علائم.
مننه صالحي صاحب. فروزان رسولي تاسو ته هم ښه راغلاست وایم. د تاسو واوریدل چې شبنم صالحي صاحب وویل چې د طالبانو فلسفه دا ده چې ښځه یا د کور ده یا د ګور ده دوی په وینا. په دې برخه کې تاسو که څو خبرې وکړئ چې دغه پیغامونه چې نړیوالو ته لیږل کېږي ولې ضد او نقیض دي په داسې وخت کې چې طالبان په خپله غواړي چې نړیوال یې په رسمیت وپېژني، دوی ورسره خبرو ته چمتووالی ښودلی دی، په بېلابېلو مواردو کې دوی ته ورغلي دي غونډو ته، او هغه څه چې نړیوال غواړي هغه بیا نه کوي. په دغه برخه کې که تاسو خپل نظر راسره شریک کړئ.
سلامونه او احترامات تاسو ملالی جان او د دې پینل کې ټول غړي چې بغډون کوي ټول ته سلامونه او ټول اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. زما په نظر د متاسفانه د طالبانو هغه مفکوره چې دوی لري او هغه مفکوره په اساس چې نن دوی دلته رسیدلې دي هغه مفکوره د تعلیم د زده کړې او د پرمختګ دیره پر خلاف ده. حتی زما داسې نظر دی که چیرې دوی په آینده کې د فشارونو لمخې او د دې لمخې چې دوی غواړي په رسمیت وپیژندل سي، که چیرې آینده کې د چې کله به وي د آینده زه هم نه پوهېږم، خو که چیرې دوی حتی که مکتبونه خلاص هم کړه هغه به په دا شکل خلاص وي چې هلته د هغه درسي نصاب او هغه څه په کتابونو کې چې موضوعات دي هغه به په دا ډول سره تغییر کړي چې د هغې هغه کیفیت به نه وي چې هغه زده کړه مډرن زده کړه چې باید افغانان ترلاسه کړي. هغه زه متاسفانه فکر کوم چې په آینده کې به هم دوی لاسرسی هغې زده کړې ته ونه لري. نو حتی که دوی مکتبونه په آینده کې خلاص هم کړي په هغه شکل به وي چې هغې ته به موږ یو معیاري زده کړه نسو ویلی، او هغه به هم د هغه مدرسې شکل لري چې هغه دومره به زده کړي چې هغه زموږ په درد به ونه خوري. نو متاسفانه دغه ریجن یا په کوم دغه منطقې کې چې موږ ژوند کوو چارتو ګرد هیوادونه هغه د افغانستان پرمختګ خپل ځان ته یو ګواښ بولي، او همدا دلیل دی چې په مختلفو دلایلو باندې د افغانانو د زده کړې او د پرمختګ مخه نیول کیږي. په دې چې یو مستقل افغانستان یو پرمختللی افغانستان هغه ډیر چاردوګرد هیوادو ته هغه فایده او سوء استفاده چې اوس د افغانستان د ځمکې څخه کیږي د خلکو څخه کیږي هغه استفاده بیا دوی نسی کولای. موږ که وګورو طالبانو همیشه هغه ډول وزیران ټاکلي دي که وزارت معرف و که تحصیلات عالی و هغه ډول وزیران دوی ټاکلي دي چې هغه اصلا د علم خلاف کمپاینونه کوي. تاسو د دوی مختلف برنامو کې د دوی مسیجونه د دوی پیغامونه واوریدله په ځای د دې چې دوی خلک تعلیم ته را جذب کړي هغې خواته بلنه ورکړي. متاسفانه دوی د هغې خلاف همیشه خبرې کوي، تعلیم ته بد وایي، تعلیم یو خارجي اړخ دې ته ورکړی دی چې دا د خارجیانو کلتور دی، دا د خارجیانو، حالانکه داسې نه ده. نو حتی د دوی دا وینا د دوی دا خبرې دا د اسلامي اصولو سره په ټکر کې دي. نو د دې څخه خپل معلومیږي چې متاسفانه دا د دوی مفکوره اصلا د تعلیم پر خلاف ده، او زه وایم چې دا د دوی آخري میخ نه دی چې زموږ په سر تکلې دی. حتی د دې نه وروسته امکان لري چې دغه یو څخه تر پنځم پورې یا شپږم پورې چې کوم مکتبونه خلاص دي، امکان سه یو ځل دا بند کې در بنی، هغه چې بند کړه نور هم دوی چې هر څومره ښځې ټکولی سي امکانات یې سته چې دوی هغه وځوروي او وی ټکوي او په کورونه یې کښېنوي او خپل د حقونو محرومه کی. په دې چې دا معلومدار ده چې ښځه د ټولنې بنیاد ده، او کله چې بنیاد ورته ضعیفه کې نو طبعا هغه ټولنه به ضعیفه پاتې، هغه به د لاس لاندې د پول سوې ټولنه یې، او هغې ټولنې څخه هر ډول سوې استفاده که دوی وغواړي هغه اخیستلی سي. نو زه فکر کوم دا له آخري ټکی نه دی، یو امکان ستا تر دې بدتره موږ نور هم بد خبرونه واورو چې متاسفانه موږ ټوله پوهېږو ډېر. زه خپله پرون یو حالت ورباندې چې ما حتی شپې یو دوا وخوړه چې ماته خوب راسي، زه ډېر ډسټرب وم، زه ډېر اعصاب را، او زه پوهېږم موږ هر افغان دوی چې دا هر ټویټ کوي هر عکس العمل شي دا شی چې موږ ټوله ډېر وځورول سولو، که څه د نن افغانستان کې یو که څه د باندې په افغانستان څخه د باندې یو. نو متاسفانه دا د دوی هغه مفکوره ده چې د دې مفکورې سره مهمه ده چې ټول افغانان د دې پر وړاندې ودرېږي تر څو چې خپل افغان ولس د دې په مقابل کې ونه درېږي. متاسفانه زه بل داسې کم څه زور او فشار نه وینم. درسته د خارجي ټولنه هم خپل زور او فشار لري، خو دا باید د هېره بونزو چې هغوی خپل ملي منافعو ته هم ګوري، او ضرور نه ده چې د هغوی ملي منافع هغه زموږ د ملي منافعو سره یو شانتی وي. دا چې موږ څه په مخه وینو او څه چې تر شا ګیمونه روان دي هغه همیشه په ټکر کې هم وي. نو مهمه دا ده چې خپل افغان ولس او افغانان باید د دې موضوع درک کړي او د دې پر وړاندې ودرېږي. مننه
فروزان جانی. د بخښنې نړیوال سازمان څېړونکي سمیرا حمیدی، تاسو ته موږ د مایک بلنه درلېږلې ده، تاسو کولی سئ چې مایک واخلئ او له موږ سره په دې خپرونه کې خبرې وکړئ. شفیقه خپلواک صاحب ته موږ د مایک بلنه ولېږله، هغوی مایک اخیستی دی. شرق لاستر توام خپلواک صاحب په دې خپرونه کې نړیواله ټولنه په دې برخه کې څه مرسته کولی سي؟
ملالی جانې ډېره زیاته مننه، سلامونه ستاسو ټولو اوریدونکو ته، د بحث ګډونوالو ته. لومړی خبره چې موږ افغانان باید دا درک کړو هغه دا ده چې د نړیوالې ټولنې په نوم هېڅ شی هم نشته. دا یو څو هیوادونه دي چې خپلې ملي ګټې ورته مهمې دي، او دوی به ټولې پالیسۍ ټولې پرېکړې د خپلو ملي ګټو په رڼا کې کوي. څه شی چې د دوی دپاره مهم دي هماغه وخت به د افغانستان سره په اسلام تړونونه هم کوي، هماغه وخت به د افغانانو سره خبرې هم کوي، هماغه وخت به د افغانانو د ښځو په اړه هم غږیږي. کله چې دوی ته مهمه وو دوی د افغانو ښځو د ژغورنې دپاره راغلل افغانستان ته، او کله چې ورته مهمه وه د دوی ملي ګټو ته، نو دوی بیا هماغه وخت ټولې افغاني ښځې پرېښودلې. دا چې نن افغاني ښځې په دې وضعیت کې دي، په دې کې یو لوی لاس خپله دی همدې چې بولي یې نړیواله ټولنه د دې خلکو دی. او بل حیرانوونکې خبره دا ده چې مثلا رینا میری یا د ملګرو ملتونو استازی یا نه پوهېږم د اروپای اتحادیې کسان، هغوی خپله دغه خبره کوي چې موږ په نړیوالې ټولنې غږ کوو. نو خو کومه ده، خو که ته نه یې او ملګري ملتونه نه دي، اروپایي ټولنه نه ده، نور نه دي، نور نه دي، دغه نړیواله ټولنه د کوم څه شی؟
بله،
نو دغه تعریف
یا هم بله پوښتنه به د زده کوونکو په اړه باندې تاسو څه وکم؟ پر زده کوونکو باندې، پر محصلینو باندې دا ډول پرېکړې څه تاثیر کوي؟ د دوی روحیه څه ډول ده؟ که تاسو په دې برخه کې یو څه ووایست.
ملالۍ جانې، د دوی روحیه زموږ روحیه چې عملا مستقیم دي پرېکړې نه یو متاثرې، دا ډېر وسوې ده چې زه بېګاره سي خپل ځای نه پورته کېدلی نه سم، لکه زه دوغومره خپګان دی چې زه فقط غواړم وژاړم. نو تاسو فکر وکړئ، نجونې ماته مسجونې کړي دي چې د چا وروستۍ څلور ازموینې پاتې وې، د چا وروستۍ سمستر و، چا په کلونو کلونو دغه ورځې ته انتظار کړی و، او بل هغوی ځینو سږ کال پایلوله. دا بیخي ظلم دی. وګورئ، دا ډېره ځورونکې، ځینې وخت انسان د یو نیم شي تمه نه لري. که نه کله چې د یو شي تمه نه لري زړه صبرولی سي، خو کله چې تا ته یو څه در وښودل سي او ته یې وینې، او بیا دغه تنغه سال لاسونو نو وتخته وسی لتان تیله لاس ورکی هغه څو چند انسان زوري ځکه چې تا خو لیدل چې ته کول سي تر لاس کې او بل د افغانانو په پاکسریتو سیمو کې به دغه خای لومړی نسل نجونی وچې دی پونتون ته تللی او دا چې دوی بیرته بیا په خپلو کورنیو کې په خپلو خپلوانو کې څومره خبرې دي په سر زغمل دي څومره مبارزه یې کړې ده څومره تغییر راوستلی دی ته دغه ټولې خبرې د شاوخوا موزغمه خای اکثریت دغه لومړنی نسل موسیقي چې پونتون وایي او بیرته بیا دفتن دغه له لاسه ورکړ دی یو هیڅ په خاطر لکه هیڅ دلیل معلوم نه دی هیڅ منطق نشته هیڅ خبره تشریح شوی نه دی چې واضح نه دی لومړی کال کې چې راغله لاغ د ټولګي جلاس ول ته ټولو ډیر پوهنتونونو کې نجونې ایجاب کول هلته د واده په ورځ باندې چې نجلۍ راغلې وه هغه په تورو کالو کې راغلې وه د افغانانو په منځ کې بیخي کفر دی چې ناوې د تور کالي واغوندي تر څو کلونو پورې ناوې تور ټیکری نه پسرې تر څو کلونو پورې ناوې تور کالي نه اغوندي هغې خپل واده په ورځ ازمینې ته راغلې وه په یو تور کالو کې راغلې وه ځکه چې هغې ته درس مهم و ځکه چې هغې ته مکتب مهم و لیکن سره له دې هر څه چې ته دغو ټولو محدودیتونو ته غاړه کېږدي سره له دې هر څه چې دغه ټولې خبرې په ځان باندې ومني او بل موږ په دې نه پوهېږو چې واقعا په دې تېرو یو نیم کال کې هغلته څه ډول نصاب تدریسېده څومره ډېر هغه تغییر کړی دی په هغه کې څه شی تدریس کېدل لیکن سره له دې چې ته هماغه نیمګړی نصاب زغمې او نجونو سره بل تبعیض په دې تېر یو نیم کال کې دا کېده چې اکثریت ټولګیو ته بوستادان نه ورتلل هغه کوم چې لایق استادانو خو استادانو غوښتل ټول د الکانو مکتب سنفون ته ورکړي د نجونو سنفون ته نه ورکړي ډېر به بیرته وختي را رخصته ولې نو سره له دغه ټولو تبعیضونو دوی بیا هم دا ومنله چې ولاړې سي پونتو ته سره له دې چې هر ورځ تفتیش راتلو سره له دې چې هر ورځ په دوی باندې نظارت کېدلو پښتني ګرویګنې کېدلې د سمارټ ګرځندې ټلیفونونو ور باندې بند شولو نه پیغامه ډېره مننه پیغام بوتونه ګوره لیکن د هر څه سره بیا هم دوی تلې خو بیا یې هم قربانې باندې کړه
ډیره مننه خپلواک صاحب
دا یو تراژیدي
ده شفقه جانې ډیره مننه تاسو ته به بیرته بیا راسمه ورسته د بخښنې نړیوال سازمان مشره څېړونکو سمیرا حمیدی هم لمر سره په دې خبرونه کې ده مننه سمیرا جانې چې لمر سره خبرې کوي تاسو پام د ملګرو ملتونو هغه راپور تر اړوم چې وایي د ډول پریکړه د طالبانو چې د نجونو پر مخ باندې د پوهنتون دروازې وتړلې د شوزو پر وړاندې به د تاو تریخوالي کچ لا زیات کړی اجباري ودونه به زیات سي په دې برخه کې آیا تاسو هم ورته اندیشنه لرئ
خوب واضح است که ما اگر خانم ها و دخترای آگاه و با دانش و تحصیل کرده داریم فرق میکنه تا به ای که اونایی که هیچ نوع دسترسی به تحصیل و تعلیم ندارن آگاهی از خود ندارن آگاهی از پیشرفت های جامعه و دنیا ندارن به خاطر که اجازه برشون داده نمیشه که درس بخونن و تحصیل بکنن طبعا این خودش تاثیر خود داره ما شما این باید فراموش نکنیم که متاسفانه قبل از سقوط افغانستان به دست طالبا خشونت علیه زن در افغانستان وجود داشت و یک و متاسفانه البته کاهش پیدا کرده بود اما از بین نرفته بود اما ما امروز وقتی که میبینیم تنها مسئله بسته کردن پانتون ها یا دانشگاه ها در مقابل دختران نیست این خود حضور طالبا و خود بودن از اینا تمام سیستم و تمام ساختارهایی را که خانم‌های دیگه صحبت کردن بالایش میمانای دیگه در پنل صحبت کردن این همش تاثیر خود داره و به یکی دیگه مرتبط است شما فکر کنین وقتی یک نهاد نمی داشته باشین که یک خانم بره به اوج مراجعه بکنه و درخواست بده یا کمک حاصل بکنه اگر یک سیستم عدلی و قضایی که جوابگوی نیازمندی های زنا باشه وجود نداشته باشه اگر البته وقتی که سیستم عدلی و قضایی یا حاکمیت قانون به شکل درستش نباشه طبعا مسئله خشونت تبعیض علی زن و دختر اوتوماتیک زیاد میشه و ما اما تو که بیشتر گفتم در افغانستان ایتو نبوده که پیش از 15 اگست وضعیت زن و دختران در افغانستان از نگاه خشونت جنسیتی و تبعیض خوبتر بوده. قوانینی که مثلا گروه طالبا از بین بردن، هیچ نوع قانون امروز ما نداریم، قانون مرد خشونت علیه زنان یا پالیسی های دیگه. همچنان افغانستان حداقل به 9 کنوانسیون بین المللی الحاق است که حداقل 2 یا 3 کنوانسیونش بیشتر بالای تبعیض جنسیتی و خشونت علیه زن تاکید میکنه که طالب به او اصلا احترام نداره و اصلا او را نمیپذیره و این همش اما تو که پیشتر گفتم به که دیگر ارتباط داره و در آخر روز متاسفانه مشاهده یک وجود مثلان در افغانستان هستیم و داینده خود
اوریدون کود دغه بحث وقت هم پای ترسیجی استاس څخه ډیر مننه چې لمر سره په دې بحث کې موګډون وکړ د ټولو ملمنو څخه هم ډیر ډیر مننه
ازادي رادیو په لاندو څپو په 19 او 15 مترو واوري د کیلو هرتز په حساب ازادي رادیو په 2000 2140 2000 او 15 شپږ سو 40 کیلو هرتز اوریدلای شئ.